واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شفیع سردارم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیښوه لومړی به خبرونه واوري
السلام علیکم درنو اوریدونکو زه زیبا خادمیم دا د امریکا غږ آشنا رادیو سهارنی خبرونه ده د نړۍ د دې ساعت خبرونو ته ساسې پام را اړوم. د امریکا د متحده ایالاتو د پوز مرکزی قومندانۍ پخوانی قومندان متقاعد جنرال کنت فرانک مکنزی وایي چې متحده ایالات د مذاکراتو په بهیر کې په دې ونتوانیده چې د افغانستان حکومت او طالبان د مذاکرو میز ته راولي او دا ملامتي په طالبانو اچولې ده. د امریکایي جنرال د امریکا غږ سره په ځانګړي مرکه کې ویلي دي چې جمهور رئیس بایدن ته مشوره ورکړې وه چې زرګون امریکایي عسکر په افغانستان کې پریدي. خو د بایدن حکومت بیا ټینګار کوي چې د مخکینی جمهور رئیس ډونالد ټرمپ په وخت کې د دوحې د تړون په تطبیقولو کې بل لار دوی ته نه و موجوده. جنرال مکنزی دا خبره د امریکا غږ د دفاع د وزارت د خبريالي کارلا باب سره په مرکه کې کړې ده. جنرال مکنزی په خپل کتاب کې د دوحې تړون ناوړه صحوه بللې ده. ولې ناوړه صحوه وه؟ مکنزی د دې پوښتنې په ځواب کې ویلي دي چې موږ د وټولو ژمنه کړې وه، خو موږ په طالبانو دا شرط نه وایي چې د دوحې د تړون بشپړ رعایت وکړي. زموږ د وټولو تقسیم اوقات د طالبانو په ضد جګړې کې د افغانستان حکومت کمزورې کړ او طالبانو ته یې نوې ژوند ورکړ. په ملګرو ملتونو کې د خزو د چارو څانګې ویلي دي چې په افغانستان کې تل د خزو د حقوقو مسایل د رژیمونو او نسلونو لپاره یو مهمه مسله و، مګر کوم ظلم چې په 2020 کال کې د اگست میاشتې راهیسې یعنی په میرمنو او نجونو کېږي بیخي بې ساره ده. د ملګرو ملتونو د دغه ادارې خبره ده چې وخت د طالبانو د بیا رسیدلو رئیس د ډلې په منظم ډول د افغانستان قانوني جوړښتونه او سازمانونه لغوه کړی دي او په ځانګړي ډول هغه کسان ځبلی دي چې د جمهوریت نظام په وخت کې د جنسیتي برابرۍ او د ښځو د پرمختګونو ملاتړ کړی دی. د دې ادارې بشپړ راپور زموږ په ویبپاڼه pashtovoa.com کې ولولئ. په افغانستان کې د خوونکو په شمول د دولتي ادارو یو شمیر خزینه کارکونکو د ازادۍ رادیو سره په مرکو کې ویلي دي چې د طالبانو حکومت د دوی میاشتنی معاشونه 15000 افغانۍ ته ټیټ کړی دي. دا مېرمنې دا پریکړه د خزو سره بې عدالتي او ښکارا تبعیزي چلند ګڼي او وایي چې د معاشونو په کمیدو سره بلا له ډیرو اقتصادي ستونزو سره مخ شي. نړیوال بانک د جون په 11مه اعلان وکړ چې په پاکستان کې د برېښنا د تولید د تر ټولو لوی بند دا سود لپاره یو میلیارد ډالر تصویب کړی دی. د خبر تفصیل ته ساسو پام را اړوم.
د پاکستان لپاره د نړیوال بانک رئیس ناجی بن حسین وویل پاکستان د انرژي په برخه کې د ارزانه باوري او پایدار انرژي په برخه کې لډیر ستونز سره مخ دی. د داسو د برېښنا په تولید په دې هیواد کې د انرژي په سکتور کې بدلون راتلی سي. د داسو د برېښنا بند د افغانستان پولیټنیج دی د خیبر پښتونخوا په ایالت کې دی. د دې بند په بشپړېدو سره به د برېښنا د تولید ظرفیت له 3300 میگاواټ څخه تر 5400 میگاواټ پورې ورسیږي. د دې بند او د چین پاکستان د اقتصادي دهلیز په تړاو او نورو پروژو کې په زورګونو چینایي کارکونکو کار کړی دی. سختریزو وسلوالو په څو وروستیو کلونو کې په یو شمیر چینایي کارکونکو بریدونه کړی دي. شافع سردار، امریکا غږ، واشنگتن.
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیو نه اوري. د امریکا د باندنیو چارو وزیر په غزه کې د اوربان په تړاو د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا د پریکړه لیک هرکلی کړی دی او بیا یې په حماس باندې غږ کړی دی چې دغه طرحه ومني. انټونی بلینکن وایي چې په غزه کې د اوربان په حق له د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا پریکړه لیک دا خبره ډیره خروخانه کړه چې نړۍ د دې پلان ملاتړ کوي. انټونی بلینکن د اسرایلی چارواکو سره د لیدنې وروسته په تل ابیب کې په خبري غونډه کې ویلي دي چې د حماس له ډلې پرته نور ټول د ملګرو ملتونو د دې پریکړې ملاتړ کوي. د اسرایل پوز ویلي دي چې څلور عسكر د غزه په تړنګ کې وژل شوی دي. اسرایلی پوز د جون په 11مه په بیان کې د جزئیاتو د ورکولو نه پرته یوازې همدومره ویلي دي چې د عسكر د غزه په جنوب کې په پرونیو جګړو کې وژل شوی دي. خو د اسرایل کان خبری شبکې رپورت ورکړی دی چې دغه عسكر د رفا په جنوب کې په یوې ودانۍ کې په چاودنه کې وژل شوی دي. په سیویس کې د اوکراین د سولې د کانفرنس په درشل کې جرمني د جون په 11مه د اوکراین د بیا رغونې د کانفرنس کوربه و. په پایتخت برلین کې د غونډې د جوړېدو هدف د ډیپلوماسۍ د ونې د پیریدو نه مخکې د اوکراین سره چې د روسیې د یرغل له کبله سخت زیانمن شوی دی د نړیوالو د خواخوږۍ څرګندول دي. د برلین غونډه د هغې کلنې غونډې دوام دی چې یو کال مخکې په لندن کې جوړه شوې وه. څلور امریکایي اتباع د چین په شمال ختیځ کې د جیلن د ښار په یو عمومي پارک کې په چاقو وهل شوي او ژوبل شوي دي. د چین د بارنیو چارو د وزارت ویان لین جیانګ په پایتخت بیجنګ کې خبری کانفرنس ته ویلي دي چې ټول زخمیان روغتون ته لیږدول شوي دي او حالې ښه دی. هغه دا پیښه یوه انفرادي پیښه بللې ده. دا څلور تنه د امریکا د ایوا د ایالت د کورنل د پوهنتون استادان دي چې د استادانو د تبادلې په یو پروګرام کې د کار لپاره چین ته تللي دي. د روسیې یو څو څلور دېرش ډوله جنگي الوتکه په قفقاز کې لویدلې، ټول سپرلۍ وژل شوي دي. د دفاع وزارت ویلي دي چې دغه الوتکه تیر شپه د عادي تمريني الوتنو په وخت کې او په غالب ګمان د تخنیکی عوارض له کبله غورځېدلې ده. ریان وست خبری آژانس د دفاع د وزارت په حواله خبر ورکړی دی چې د فضایي قوې دغه الوتکه د روسیې د شمالي اوسیتیا د جمهوریت په غرنۍ سیمه الانیا کې غورځېدلې ده. او د مالوی جمهور رئیس د جون په 11مه ویل چې د مرسیال په شمول نه نور کسان د الوتکې د غوزیدو په پیښه کې مړ شوي دي. زیبا خادم، امریکا، واشنگتن.
خبرونه مو د امریکا جغ آشنا رادیو څخه اوریدل. قدرمن اوریدونکو، زموږ په دې سهارنۍ پښتو خبرونه کې د افغانستان سیمه او نړۍ د اوسنوي حالات په اړه کې مهم مطالب لرو او د امریکا جغ سره مقاله هم اوریدلای سي. هله د چ خبرونه تر پای واوري. د شوتو په چار کې د ملګرو ملتونو اداره وایي چې نړۍ باید ډیر ژر پر افغان شوتو او جنو د ظلم او ستم د پای تر رسیدو لپاره اقدام وکړي. د ملګرو ملتونو دغه اداره وایي په افغانستان کې د ښځو حقونه تل د رژیمونو او نسلو لپاره د سخت مبارزې مسله وه، خو اوسنۍ وضعیت کم ساري دی. نور تفصیل په راپور کې ووري.
د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې په راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د ښځو اونجونو روان بشري وضعیت د جنسیت د برابرۍ په برخه کې په نړیواله کچه د هدفي لاسوهنو لپاره په بیسره توګه ننګون کې دي. د ملګرو ملتونو د غیدارې د وینا پر اساس وخت طالبان د بیا رسیدلو راهیسي د غیدلې په منظمه توګه د افغان مرمنو د ملاتړ لپاره د افغانستان قانوني جوړښتونه او سازمانونه لغوه کړي او په ځنګړي ډول هم هغه کسان تر برید لاندې راوسی چې د جنسیتي برابرۍ او د ښځو ځواکمنېدو په برخه کې د پرمختګونو څخه د تیر جمهوریت رژیم د واک پر مهال د 2001 او 2020 کال ترمنځ ملاتړ کړی دی.
په افغانستان کې روان وضعیت نړۍ په کچه د خزو د حقونو ته ټولو جدي ناوریندې دا ټکان ورکوونکې او د باور وړ نه ده چې زر ورځې وشویل شپه ګم ټولګي پورته چونې خوانځي او ته نه دي تللي. دا انجونې او میرمنې او په ټوله کې د افغانستان لپاره یو ناوریندې چې لکه بلې اغیزمن شوي دي. فکر کوم نړیوال ټولنې د دې مسلې له درکولو ډډه کړې چې دا مسله د ټولې نړۍ د میرمن لپاره هم یو ناوریندې.
د ملګرو ملتونو د خزو څنګه ارزونه خی چې له حقوقو څخه د خزو محرومیت ډیره خراب اغیز لرلی او پر نسلونو باندې به اغیز دوام وکړي. د غیداری ویل چې پر زده کړو د بندیز اغیز خی چې 1.1 میلیون جن لخوا د زده کړو پرې خودل او په پهانتونونو کې له 300 څخه د زیاتو خزو له زده کړو محرومول لکتلګه 50% د خزو دمرین د زیاتیدو پورې تړاو لري. په تورسته ورځو کې د ملګرو ملتونو د روغتیا نړیوال سازمان په راپور کې ویلي چې په افغانستان کې هر ورځ 40 او 120 پېټه ماشومان پر هغو ناروغیو مري چې درملنه شونه ده. خو د طالبانو حکومت د امر روغتیا وزارت د روغتیا نړیوال سازمان د اشپرنې رد کړی دی.
د زر ورځو په تیریدو سره لا هم د افغان جنو پر مخ د زده کړو دروازې بندې دي او دا زر ورځې ظلم او ناپوهي د افغان ولس پر وړاندې ستر جنایت دی او همدارنګه دا هم یو ښکاره حقیقت دی چې په افغانستان کې د ښځو حقونه تر پښو لاندې کیږي او د طالبانو دا ډول پریکړه او عمل د ښځو پر وړاندې یوازې د دوی ظالمانه سیاستونه روښانه کوي.
یو شمیر مېرمنې وایي له طالبان سره د تعامل په نوم د نړیوال ټولنې کړنې بل هم په افغانستان کې د ښځو وضعیت کړکېچن کړی.
هرچند شاید در واژه ها و جملات نتوانیم به خوبی تعریف بکنیم که چقدر وضعیت زنان و دختران افغانستان با حاکم سازی دوباره طالبان در قدرت به شدت نگران کننده و اسفناک هست، اما اگر جامعه جهانی و نهادهای به اصطلاح مدافع حقوق بشر باز هم زیر عنوان تعامل طالبان را در قدرت نگهداری بکنند و از این گروه حمایت بکنند، بدون شک وضعیت زنان و دختران افغانستان به شدت اسفناک تر خواهد شد و امید این که بتوانیم این آسیب هایی را که طالبان به اجتماع افغانستان وارد کردند جبران بکنیم به شدت کمتر خواهد بود.
د 2020 کال په اگست کې وخت د بیا رسول څخه وروسته طالبان په افغانستان کې پر خزو او انجونو باندې په لپسې محدودیتونه لګولې دي، خو طالبان تل ادعا کوي چې خزو ته د شریعت پر وړاندې حقونه ورکړي دي. وحید فیضی د امریکا غږ.
متضاد اړخونه، بیلابیل دریځونه، د سپیناوي تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتی، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمه او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه ونیز خبرونه. هایل د هرې جمعه په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام ونیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بانه. هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
قدر من اوریدونکو، د متحده ایالاتو د پوځ مرکزی قومندانې په خوانی قومندان متقاعد جنرال کینت فرانک مک کینزی ویلي چې متحده ایالاتو د مذاکراتو په بهیر کې ونه کولای سول چې د افغانستان حکومت او طالبان په یو میز د خبرو لپاره کښېنوي او دا پړای په طالبان واچوله. جنرال مک کینزی د امریکا جغ سره په ځانګړي مرکه کې ویلي چې جمهور رئیس بایدن ته په افغانستان کې د زرګونو امریکایي سرتیرو پرېښودو مشوره ورکړې. پامکړی د جنرال مک کینزی سره د امریکا جغ د دفاع وزارت خبريالي کارل اباب د مرکه پښتو باندې ته
because we're leaving under this
ځکه چې په دې پلان کې ټول امریکایي ځواکونه وتل او یوازې سفارت پاتې کېده. زمونګ اتباع پاتې کېدل د خطر سره مخ افغانان او لسګونه یا زرګونه امریکایي اتباع په افغانستان کې پاتې کېدل. مونږ په دې وضعیت کې مجبور وو د طالبانو په خنیت او خ قضاوت اتکا وکړو چې یو یې هم نو او دا د امریکا په ګټه نه وو. ما له همدې کبله احساس درلود چې دا به تر ټولو ناوړه دی.
تاسو په خپل کتاب کې لیکلي چې د 2020 کال د فبروري په میاشت کې مو جمهور رئیس بایدن ته ویلي چې د افغانستان څخه په بشپړه توګه وتل غوړ نه بولي. تاسو دا هم لیکلي دي چې مارک ملي او په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو په خوانی قومندان سکاټ ملر هم په دې موافق و چې د 2015 امریکایي سرتیرو پرې خودل تر ټولو غوړه لاره و. خو جمهور رئیس بایدن بیا په یوه مرکه کې ویلی و چې قضیه په دې شکل نه و او دا چې نظامی سلاکاران په یو خل نو او نه غوښتل چې امریکایي ځواکونه په افغانستان کې پاتې شي.
don't know anything much about the stuff
زد بایدن د مرکې څخه نه يم خبر، خو په ښکاره توګه زمونږه مشوره زد ځان په حق لغږیږم د 2015 سرتیرو پرې خودلو. کچیر ته مونږه 2015 سرتیری پرې خوای د شمالي اټلانټیک تړون سازمان یا ناتو هم لتر لګه څلور زره سرتیری په افغانستان کې پرې خودل.
اتصال زموږ او ساسي پیوستون خبرونه، څېړنې او خبرګونونه، موثق معلومات او دقیق جزئیات. هر کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغېز لري، ساسي پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یکشنبې تر پنجشنبې هر ماښام په شپږ بجو او دېرشو دقیقو له واشنګټن څخه په ژوندۍ بڼه د سټلایټ تلویزیون او ټولنیزو شبکو له لارې.
د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه تاسو زموږ سهارنۍ پښتو خبرونه اورئ. د امریکا د جمهوری ریاست انتخاباتو لپاره د جمهوری غوښتونکو ګوند نومان ډانلډ ترامپ د جرمی محکمې د لورسته یو ځل بیا خپل ټاکنیزو سیالوي ته زور ورکړي. ترامپ چې په نیویارک کې د یوې محکمې لخوا د خپل سوداګریزو راکړو ورکړو د سوابقو د جیل لامل مجرم ګڼل سوی، د امریکا په جنو ختیځو ایالاتونو کې د خپل ټاکنیزو مبارزې په محل یې په کډوالۍ تمرکز وکړ. نور تفصیل پر پورت کې ووري.
د امریکا د ولسمشرۍ لپاره د جمهوریت غوښتونکو ګوند نومان ډانلډ ټرمپ 13 اونۍ په اریزونا ایالت کې خپل ټاکنیزو سیالۍ لسره پیل کړې. نوموړي په دغه ایالت کې په خپل ټاکنیزو سیالیو کې ولسمشر بایدن د امریکا او مکسیکو په پوله د کنټرول د لاسه ورکولو باندې تورن کړ.
دا هر څه به سبا کړي، خو د بایدن 13 کوم تصادف نه دی. دا زموږ د خپلواکۍ او زموږ د پولو قصدي لمنځه وړل دي. په یو ډول یو څوک باید مونږ ته ووایي چې ولې دوی دا کار کوي. زما اټکل دا دی چې ښایي دا کار د رایو لپاره کیږي.
داسې هیڅ شواهد نشته چې ګوندې د پام وړ شمېر غیر امریکایت باندې په امریکا کې ټاکنو کې رای ورکوي. له ټرمپ څخه چې کله امریکا ته د ناقانونه کډوالو د مخنیوي لپاره د حل لارې په اړه پوښتنه وشوه، نوموړي وویل چې دی به د هغو هیوادونو چې امریکا ته ناقانونه کډوال رالیږي پر وړاندې اقدام وکړي.
که چین یا کوم بل هیواد ناسم چلند کوي، مونږ د سوداګریزو تعارفو په نوم یوه وسیله لرو چې دغه وسیله ډیره سخته ده.
د بایدن ادارې دا اونۍ وروسته له هغه د امریکا او مکسیکو په پوله د پناه اخیستلو پروسه بند کړه، کله چې له دغه پولې امریکا ته د راتلونکو کډوالو شمیر د ورځې له 2500 کسانو زیات شو. بایدن وایي چې د کډوالۍ اړوند اړینو سمونونو لپاره هغه ډول تحریکونکو تفسیرو ته چې ټرمپ یې کوي اړتیا نشته.
په داسې حال کې چې موږ د کډوالۍ اړوند د یو جامع سمون لپاره هڅه کوو، هغه کډوال قاتلان او جنسي تحریکونکي ګڼي. هغه وایي دا انسانان نه دي، دغه په وینا زموږ د هیواد وینه زهري کوي. ملګرو، تر ما مخکې ولسمشر دا هیواد یوازې د یو څو کسانو لپاره غواړي، موږ د ټولو لپاره دا هیواد غواړو.
بایدن د کډوالۍ پر وړاندې د ټرمپ روایت د امریکا د رامنځته کېدلو اصولو سرغړاوی بولي.
تاسو هغه څه چې موږ ته څه ډول د کډوالو د هیلو او ازادۍ د ملت په سترګه کتل کېږي استازولي کوي، او دا هغه امریکا ده چې زموږ د ټولو ده.
له 2018 کال د ولسمشریزو ټاکنو وړاندې د یو فلمي ستوري سره د خپلو اړیکو د پټولو لپاره نوموړي ته د روپو ورکولو او په خپلو سوداګریزو سوابقو کې د جال لامل د محکمې لخوا د ټرمپ له مجرم ګڼلو وروسته د تیرې اونۍ ټاکنیزې منډې ترلې د ټرمپ لومړنۍ ټاکنیزې منډې ترلې دي. په نیواډا ایالت کې یوې ټاکنیزې غونډې کې ټرمپ بایدن د نوموړي پر وړاندې د امریکا له قضایي سیستم څخه د یوې وسلې په توګه پر کار اخیستنې تورن کړ.
This is the worst border in the history of the
داد نړی د تاریخ تر ټولو خراب پوله ده. آن د درېمې نړۍ کوم هیواد هم دا ډول پوله نه لري، نه هم د درېمې نړۍ کوم هیواد په هغه ډول چې مونږ یې کوو د یو کاندید په وړاندې سیستم د وسلې په توګه نه کاروي.
په مارچ میاشت کې د اسوشیټډ پریس خبري اژانس لخوا ترسره شوی یو سروې د کډوالۍ په اړه د امریکایي رای ورکونکو په چلن کې تغییر ښیي. نږدې یو پر درېمه برخه امریکایان وایي چې کډوال به په امریکا کې جرم وکړي. دا شمېره په 2018 کال کې 19% وه. احمد الله ارشیوال، امریکا غږ، واشنگتن.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري، موږ په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازې یو اړخ بیانېږي نو باور بایلو. د ناورین پر مهال د یوې ښې راتلونکې لپاره زموږ خوبونه تم یو هیلې پر آزادو مطبوعاتو تکیه وي. د امریکا غږ پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک یې د لیدلو لپاره ګواښونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غږ له لارې موږ بشپړ انځور درکوو.
د امریکا جغاشنا رادیو څخه پوښتنه ته دوام ورکوه. پتیاده ایت اوسیدونکو وایي چې د تفریح کولو لپاره پارکونه نه لري. دغه ولایت اوسیدونکو وایي چې د ژمنو سره سره بیا هم د ژمنو تفریحي پارکونو چاري ناتمام دي. د دې شاریانو په خبره چې د تفریحي پارکونو په مرسته به زیات بیروزګار ځوانانو ته د دندو فرصتونه هم برابر شي. د بلې خوا د پکتیا د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست چارواکي په نږدې راتلونکي کې د یو لوی تفریحي پارک ته جوړېدو خبره کوي. نور حال د شمس آریان پر پورت کوي.
نږدې دوه کال وړاندې د پکتیا په شار کې د دې پارک ته جوړېدو چاري پیل شوې. چې تر دې دمه د مسجد جامع چاري بشپړي، خو د تفریحي پارک کار لا پر ځای پاتې دی. د پکتیا ولایت اوسیدونکو وایي چې د تفریحي پارکونو د نشتون په سبب به د دې پارک چاري ګړندۍ سي.
په دغه ساحه کې چې دغه پارک باندې کار روان ده، دا به د دې ځای لپاره او د خلکو لپاره ډیر ښه شي تر څو زر تر زره د دې کارونه تکمیل سي، ځکه په دې منطقه کې د تفریح لپاره کافي ځایونه نشته. نو د دې لپاره چې دغه خلک تفریح ته دلته راسي، نور هم سیلانیان هم راسي، د خلکو لپاره هم یو د وخت گزارانې د ښه وخت د تیرولو یا د ساتیرۍ لپاره یو ځای وي، یو تفریح وي.
د دې سیمې اوسیدونکو د دې ترڅنګ چې پارکونه د تفریح وسیله ګڼي وایي چې د پارکونو په جوړېدو سره په لوی شمیر بیروزګار ځوانانو ته د کار زمینه هم برابر شي.
د پارک ژمنه سوې وه خو تر اوسه پورې کارونه نه دي شروع شوي، او که چېرته دا پارک جوړ شي هوټل کې برابرې شوي نو انشاءالله دې دوکانو کارونه نور هم ښه کېږي. سره دلته د خلکو مصروفیات زیاتېږي، کار باندې د خلکو بې زیاتېږي.
تاسو اوس کتلی سئ همدلته دغه جومات چې ده د پنځه وخته لمانځه دپاره ډېر مخلوق ورته راځي. که پارک جوړ شي هم به خلک تفریح کې وکړي، هم به خلکو ته د کار موقع کې مساعده شي، او خلک مطلب ده چې بیروزګاره دي هغه به په کار کې ولګیږي. که هر څوک دلته سرمایه ګذاري وکړي به ډېر خلک خوشحاله کیږي.
بل لورته د پکتیا د اطلاعات فرهنګ ریاست چارواکي دا مني چې د پارکونو د نشتون ستونزه لویه ده. دغه چارواکي پر اټلونکي کې د یو لوی پارک ته جوړېدو خبره هم کوي.
د پکتیا کې په همدې تړاو په بیلابیلو ناستو کې بریک شوې دي، د تړاو بسونه شوې دي چې پکتیا کې هم یو داسې تفریحي سیمه او داسې پارک جوړ شي چې د ولسونو هغه غوښتنه چې له کلونو کلونو یې لري هغه پوره شي. نو په مرکزي ساحه کې د یو لوی پارک جوړېدو یادونه شوې.
پکتیا یو له هغه ولایتونو څخه دی چې د طبیعي ښکلا په سبب په لوی شمیر ګرځندویان د ځاځي اریوب سیمې لیدو ته ورځي، خو دغه ولایت اوسیدونکي شکایت کوي چې د طبیعي ځایونو ور هاخوا هیڅ حکومت د پارکونو او نورو ګرځند ځایونو جوړولو ته پاملرنه نه ده کړې. شمساریان، امریکا غږ.
امریکا یو له هغو هیوادونو څخه چې د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د بیلابیلو کلتورونو، دودونو، ملیتونو او ارزښتونو کوربه دی. په امریکا کې ژوند او دلته مهاجرت کول لکه د نورو هیوادونو په څیر خپلې ښېګڼې او سختۍ لري. ځینې خلک په خپلو هڅو او له فرصتونو نه په ګټې اخیستو خپلو هیلو ته رسیږي، خو ځینې نور بیا له ستونزو سره مخ کیږي. ژوند په امریکا کې هر جمعه د افغانستان په وخت د مازدیګر له شپږونه تر شپږ نیمو بجو، او د ختیځ امریکا په وخت د سهار له نهه نیمو تر لسو بجو.
او د هم د پولیو د واکسین د اهمیت په اړه رپورت.
د خوست یو شمیر روغتیا پالان وایي چې ماشومانو ته د ګزړن ضد واکسین تطبیقول په دوی کې د ځینو نورو ناروغیو د خطر په کموالي کې مرسته کوي. روغتیا پالان د دې مطلب په څرګندولو وایي چې له 15 کلنۍ کم عمر ماشومانو ته د پولیو واکسین تطبیقول اړین دي، او په دې سره په ماشومانو کې د نورو امراضو په وړاندې د دفاعي قوت کچه هم زیاتیږي. په خوست کې د ماشومانو د برخې متخصص ډاکټر ظریف تسل په دې حق امریکا غښته وویل چې کما ماشومانو ته پر وخت د پولیو واکسین تطبیق شي نو د نورو ناروغیو په مقابل کې هم ډیر زیات اغیزمن تمامیږي.
د پولیو واکسین د نورو ناروغیو په وړاندې د ماشومانو د پي مقاومت زیاتوي، نو ماشومان د نورو ناروغیو په مقابل کې ښه مقاومت پیدا کوي. مثلا که ځینې ناروغۍ په دوی راځي، تاثیرات به یې دومره نه وي چې د دوی ژوند ته ګواښ پېښ کړي، یعنی په اسانۍ سره د ناروغیو مقابله کولای شي.
د نوموړي په وینا پولیو یو خطرناک ویروسي ناروغي ده. والدین باید د خپلو کمومره ماشومانو د واکسین بهیر په جدي توګه تعقیب کړي. نوموړی میندو پلارونو ته سپارښتنه کوي چې د واکسینونو په بهیر کې ناغېړي ونه کړي او خپل کوچنیان خامخا واکسین کړي.
مونږ له والدینو غواړو چې خپل کوچني ماشومان خامخا واکسین کړي او په دې برخه کې هیڅ غفلت ونه کړي، ځکه پولیو یو علاج ناروغي ده چې ماشوم په فزیکي توګه کمزوري کوي او یا یې عضلات له منځه وړي، چې راتلونکی ژوند یې بېخي ستونزمن او د ټولنې لپاره د اوږو بار دی.
له دې سره په یو وخت دینی علما د ګزړن په شمول په هیواد کې ټول هغه کاریدونکي واکسینونه د ماشومانو د روغتیا لپاره ګټور بولي چې د څاسکو په وسیله کم کوي ماشومانو ته تطبیقیږي. دینی عالم مولوی احسان الحق حنفی په دې باور دی چې په افغانستان کې د کاریدونکو واکسینونو اجزاوی په نړیواله کچه تجربه شوی او هیڅ قسم د حرمت بحث پکې مطرح نه دی. نوموړی امریکا غکته داسې ویل
او علما کرامو ته امکانات ورکو چې د دې په اجزاو کې هیڅ د کوم حرام شې نشته، لکه څنګه چې زمونږ ډاکټران الحمدلله مسلمان ډاکټران دي، تلې زمونږ د ټولنې فزیکی خدمتونه کړې دي. زمونږ هیله دار چې په دې برخه کې هم اعتماد او باور د فضا ډیره لوړه شي تر څو چې خلک مراجعه وکړي او دغه مشکل نه خلاص شي.
که څه هم یو ونې وړاندې د ټول هیواد په سطحه د پولیو سرتاسري کمپاین تطبیق شوی چې په کله 1.2 میلیون زیات کمکی ماشومان واکسین شول، خو کنړ، نورستان او تازه هلمند هغه ولایتونه دي چې سخ کال پکې د پولیو مثبتې پیښې رامنځته شوې دي. روغتیا وزارت او نړیوالو روغتیایي بنسټونو د پولیو مخنیوي برخه کې خپل ژمنتیا په ډاګه کړي او د دې بهیر د بریالیتوب لپاره د خپلو هڅو د پراختیا ډاډ ورکړی. منیر بهار، امریکا غږ.
طالبانو د افغانستان لندنه د امریکا غاک رادیو خبرونه درولې دي، خو امریکا غاک په پورش منطقه خپل افغان اوریدونکو ته په پښتو او دری ژبه د کرا باوري او هر اړخیزو خبرونو په خبرولو د افغانستان له بهره پر 902.1 کیلو هرتز منځنوي سپو خپل خبرونه ته دوام ورکړي. د دې ترڅنګ تاسو کولی شئ چې زموږ پښتو خبرونه په لاندو سپو هم واورئ. پښتو سهارنۍ خبری خبرونه پر وزاره 290.0 سپو اوریدلی شئ. ما خبرنۍ پښتو خبرونه په 2140.0 2015.0 9015.0 15090.0 میگا هرتز لاندو سپو اوریدلی شئ. سپین خبری یا رکو راست خبرونه په لاندو سپو 2015.0 میگا هرتز. د نن او وضعیت یا روایت امروز خپرونه پر لنډو څپو 2140.0 9915.0 2015.0 او ساس غږ یا صدای شما خپرونه پر لنډو څپو 2015.0 9315.5 میگا هرتز اوریدل شي.
او دا د اوس د امریکا غږ سر مقاله ووري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي. د امریکا د دفاع وزیر لایل آستن د چین د دفاع د وزیر ډانګ جون سره په سنگاپور کې د غونډې نه وروسته ویل د نړۍ دفاعي رهبرانو ته د خبرو د پاره صحیح وخت هر وخت او هر زمان صحیح وخت دی چې وغږیږي. د سوء تفاهم او غلط سنجش د مخنیوي د پاره د خبرو نه پرته بل لار نشته، لکه څنګه چې ماتل ویلي دي. ډیالوګ انعام نه دی، بلکې یو ضرورت دی. د نړۍ پوځي چارواکو د می د میاشتې په 1 دېرشم د شنګریلا د دفاعي فورم په څنګ کې جلا او مخامخ یو بل سره ولیدل. په 13 میاشتو کې دا اول ځل چې د امریکا د متحده ایالاتو او د چین د دفاع وزیرانو مخامخ مذاکرې وکړي. د دفاع وزیر لوید آستن دا مذاکرې سپینې خبرې او صمیمانه مذاکرې وبللې. د نورو مسلو ترڅنګ د دفاع وزیر آستن په تایوان کې د نوي جمهور رئیس د انتخابېدو نه وروسته د تایوان په ضد د چین د پاراوړو اقداماتو په حق له اندېښنه څرګنده کړه. د دفاع وزیر لوید آستن د واحد چین پالیسۍ په حق د امریکا د اوږدې مودې په ژمنې او دریز ټینګار وکړ او د تایوان د تنګي شاوخوا ته د سولې او ثبات اړتیا بیا تایید کړه. خاغلی آستن هم دغه راز د نړیوال قانون په اساس په دې تنګي کې په تیره بیا د جنوبي چین په بحیره کې د کشتیو د آزاد تګ راتګ په اهمیت ټینګار وکړ. اغه د نړیوال قانون په اساس د الوتنی د کشتی چلولو او د مسولانه اجراتو په حق له د امریکا د متحده ایالاتو تصمیم بیا بیان کړ. آستن د دې غونډې په حق له په وینا کې دا خبره بیا وکړه چې هر ملک لوی وي یا وړ حق لري چې د خپل سمندري منابعونه استفاده وکړي او کشتی په هغو ځایونو کې آزاد تګ راتګ وکړي چې نړیوال قانون ورته اجازه ورکړي وي. موږ ټول په دې کې علاقمندی لرو چې د جنوبي چین بحیره ټولو ته خلاصه او آزادوي. د دفاع وزیر آستن وویل موږ چې د چین سره په خپلو اړیکو کې د سیشي په لټه کې یو، هغه پر رقابت ولاړه اړیکه ده. موږ مشاجرهي روابط نه غواړو، خو موږ باید د خپلو توقعاتو په حق له او د هغو ستونزو په حق له وضاحت ولرو چې موږ یې ګورو چې د ډېرې پریشانۍ سبب کیږي. او که موږ آزادانه خبرې وکړو نو کولی شو چې مسلې په همدې طریقه مطرح کړو. د دفاع وزیر وویل د نړۍ د سترو قدرتونو رهبران اردی چې په ګډه کار ته ادامه ورکړي او ډاډه وسی چې موږ د غلط سنجش او سوء تفاهم د فرصتونو د کمولو لپاره کار کوو. او دا خبر هم ده چې هر مذاکره به خوشاله هم نه وي، مګر دا ډیره مهمه ده چې موږ د یو بل سره خبرو ته ادامه ورکو. دا و د امریکا غ اکثر مقاله چې د امریکا د حکومت نظر څرګند کړ.
د
درنو ریدونکو زموږ د خبرونه په هم دي ځای پای ته ورسیده. د امریکا جا آشنا را دوخ پرونی دوام لري. ستاسو ټول څخه مننه چې زموږ خبرونه اوریدل.